مازیګر 15 بجې شروع دم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه غړای کې ز هارون باچا د سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر سیمایزو نړیوالو موضوعات پر رپورټونه او هم د نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه وایم. لمړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی خلکو نن د امن په خوشاله کې لاریونو چترال او بلوچستان کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړول دي. د افغانستان په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د خبرو تفصیل د خبر ایجنسی ځینې خلکو نن د یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګېدل ولمانځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ او ویل یې چې له ډېرو کلونو راهیسې اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځي. د لاریون کې شامل شیرشاه افریدی مشال رډیو ته وویل
ډیر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن و نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې وسوسه لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې دا مخکني مونږ رسم رواج و طریقه بیا راژوندي کړو و مونږ پښتانه لپاره ډېر غټ حقیقتې په زړه کې خپه یو. کم سوچ او کمه طریقه او کم ظلم پښتون سره شروع دی ډېر سخت پرې خپه یو.
یاد دی وی چې دوه هفته وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه او تیراکی پوځي عملیات پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له یادو سیمو د بی امنۍ له وجې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنیو څخه ځینو غړو مشال رډیو ته نن وویل چې پرون دغلته پر یو کور چتر وغورځېد چې له وجې یې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال رډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې دفتر بیا وایي چې دوی به چترال او نورو سیمو کې د سیلاب ځپلو او باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران سره به د ګیس پایپ لاین پر منصوبه په تیزی سره کار پوره کوي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ریډیو پاکستان ته ویلي چې د هیواد د انرژۍ ضرورتونو ته په کتو سره به په چټکۍ پر دې پایپ لاین کار وکړي. نوموړي ویلي چې د ډېرو نړیوالو فشارونو باوجود د ایران سره د دې ګیس پروژې لاس وانخیست. پرویز رشید دا خبره په داسې حال کې کړې چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خپل ټیمي پروګرام پر سر معاهده کړې چې له مخې به یې دوی نړیوالو څارونکو ته د لاسرسي ورکولو په بدل کې پر دوی لګېدلې اقتصادي او تجارتي بندیزونه لرې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو د هغه په خبره دوی غوره ګڼي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. قاسمیار زیاته کړه چې په دې اړه خبرې روانې دي او ممکن د سولې د دوهم پړاو خبرې د رواني جولای میاشتې په اخري ورځو کې وشي. یاد دی وی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې په تیره میاشت کې خبرې شوې وې او دواړو خواوو ویلي وو چې بیا به هم دغه رنګه سره کښېني. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي اوس وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې و افغان پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې افغان چارواکو د اتو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په برک ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې د وو کسانو وژل منلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پېښه هغه مهال وشوه کله چې د بهرنیو ځواکونو هلیکاپټرونه د طالب وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ د روانې نښتې په مهال په هوا کې ګرځېدل. د ناټو پوځي چارواکو ویلي چې دوی د پېښې په اړه پلټنې کوي. تاسو زموږ غږ او خبرونه له مشال رډیو اورئ. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې ختم شوې سفارتي اړیکې بیا ټینګیږي. په واشنگتن کې بعد د کیوبا د سفارت د پرانستلو پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې خوښه 1500 میلمانه برخه ولري. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته به له خپل امریکایي سیال سره ملاقات هم وکړي. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ بیا نه پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په مهال ترسره شي. امریکا په 1968 کال کې له کیوبا سره سفارتي اړیکې ختمې کړې وې او پر دغه هیواد یې اقتصادي، تجارتي او مالی بندیزونه لګولي وو. د یورپی یونین د بهرنو اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشره له ایران سره اټمی لوزنامه ای به اړتیا بولی او زیاتی چې خای په دې سره د ایران او د هغه د گاونډي او د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ باور بیا رامنځته شي. فدریکا موغیرینی نن په برسلز کې د اروپایی ټولنې یا یورپی یونین د بهرنو چارو د وزیرانو تر غونډې د مخه خبرلان سره خبرې کولې او ویل چې له ایران سره اټمی لوزنامه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یوه موافقه ده. او په عراق کې په یو شمېر بمي بریدونو کې 8 تنه وژل شوي او تر 60 ډېر ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې 14 زموري چا نه ده منلی، خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر جنسی په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم لاریون کړی چې هدف یې خلکو ته د یادی سیمې د امنیت په اړه ډاډ ورکول.
کم سوچ او کم طریقہ او کم ظلم پختون سے شروع ہے دے سخت پہ خپایو اے دا سوچ مرا کڑا ہے خل بیرا جوان دیشی او خوشالی بیرا شی او خپون اورک شی.
د پاکستان موسمیات محکمه وای په خیبر پختونخوا کې بعد په شکل بارانونو لړۍ تر راتونکو څو ورځې پورې دوام وکړي او دا چې سندونو او خړونو ته نږدې اوسیدونکي خلک خای اغیزمن شي.
دے وقت کے درمیانی درجے سیلاب کابل رور کے روان دے خیبر پختونخوا کے چکم آپ نالو سر خلق دی نزدو نو آغا ظاہر ڈسٹرب کی
او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو مازور کسوایی په اختر کې خپل ماشومان له پلاستیکی ټوپکو تماچو لا غستلو منع کړی دي.
مالک مشین هم واغسته کنه خبني تماچا هم واغستله خبني اوس د سبق چې منګه چې کم د خپل بچو ته سبقونه ورکو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. ازو بلنی رپورت دا خیبر جنسای دا جمرود قومی مشرانو و ځوانانو نن د امن مارچ په نوم یو لاریون کړی. لاریون کوونکو ویلي دا چې د پاکستان پوز یا د سیمه له وسلوالو پاکه کړی، دوی غواړي د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړي چې اوس هغوی کولی شي په امن کې ژوند وکړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکړي.
د خیبر جنسای په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو د امن مارش په نامه یو لاریون وکړ چې ګڼ شمېر کسان پکې شریک وو. دغه کسان په ګاډو کې د جمرود غونډې نه تر باب خیبر پورې لاړل او د امن په حق کې نارې وهلې، ډولونه وهل او وطن هم وکړ. په دې مهال د امن مارچ یا لاریون د مقصد په حق لا یو ځای مشر شیرشاه پردي مشال ریډیو ته وویل.
ډېر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوی وه چې نه امن و نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې و سوزش لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې مخکېني مونږ رسم رواج و طریقه بیا راژوندي کړو او بیا چې کوم دی مازور خبر راشي مونږ خوشحالي په خوشحالي شي او غم په غم باندې وي. و مونږ پښتانه لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپایو. په کوم سوچ او کومه طریقه او کوم ظلم پښتون سره شروع دی ډېر سخت پرې خپایو. دغه سوچ مرا کړی چې خل بیا راژوندي شي او خوشحالي بیا راشي او خفګان ورک شي.
او د یاد سیمې یو ځوان اول شیر پر دی وویل چې دلته ډېر مشکل حالات وو خو اوس امن راغلی دی او خلک په اسانه خپل ژوند کولی شي.
مونږ دا خلکو ته عالمی دنیا ته خیو چې په دې علاقه کې امن دی، هیڅ قسم خبره پکې نشته. دا ډېر قسمه وه دی کې بمونه خلکو کورونو ته کېښودلی شوي وو، اغوا برای تاوان کیسونه ډېر زیات شوي وو، په حجرو باندې خل نه وتل او کور نه به یې خلک روان کړل. لکه داسې یو خلکو کې یو خوف پیدا شوی وو چې یو د شلو کسانو نه به یو سړي یا دوو سړو یو کس روان کو ته اغوا به یې کو. هغوی که به دا جرات نه وه چې ورته ویلي وای چې دا مه کوه.
او یو زده کوونکی محب الله وویل چې په پاغی وقت کی دوی تعلیم هم نشو حاصل ولای خپل سکولونو ته نشو تلای
مخه داس حالت وګنا چې جنکو بالکل تعلیم نشو حاصل ولای اندارنګ هلکانو هم تعلیم نشو حاصل ولای د خوف او یره او د بد امنه په وجه باندې اوس الحمدلله سکولونه د جنکو ولنګ لو شو هلکانو ته هیڅ تکلیف نشته جنکی خپل تعلیم حاصل او هلکان خپل تعلیم حاصل
یاد د وی چې د خیبر جنسای په جمرود کې په دی ورستو کې د وسلوالو پر ضد د ملیشی د سواد سکاوټس لخوا موثره کارویانې وشوې چې په نتیجه کې یې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوې او امنیتي چارواکي دا کوي چې اوس په جمرود کې د امنیت وضع ښه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پختونخوا او همداراز قبایلي سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ به د رواني میاشتې تر 25 نیټې پورې جاري واوسي. بلخوا په چترال کې بارانونو او سیلابونو درې کسان مړه کړي او یو شمېر ودانۍ خرابې کړي دي. له اسلام آباد د احمدالله رپورټ ورو.
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا، پېښور، مردان، چارسدا، نوخار، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن او کوهاټ ډیویژن نه علاوه په قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د نوموړي وینا وه چې د پشکال د بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو له وجې دریای کابل او دریای سند په شمول په مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
دې وخت کې درمیانی درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشهره باندې او دریا سند باندې توربیله نه چې کوم اونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسی طرف ته روان دی. ټول دریابونه چې دی هغه دې وخت کې نچلې نه درمیانی درجه کم سیلابونه چې دی په هغه کې چلیږي. چونکه دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا وچی نو په هغه کې خلکو کورونه جوړ کړي دي او فصلونه پکې را کړي نو ظاہر دغه په ډیسټرب کیږي او دغه شان خیبر پختونخوا کې چې کومه نالو سره خلک دي نږدې نو هغه ظاهر دغه په ډیسټرب کیږي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې چترال کې بارانونو او سیلابونو ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او زمونږ ټیمونو په سیمه کې خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
مونږ ډی سی چترال ته خوراک لپاره هم چې کوم انتظاماتو لپاره مونږ هلته تقریبا 1 ملیون روپے دینې لاوم او 2 لک روپے دا میڈیسن دا پر دی ڈی سی سره مونږ رابطہ کیو لګي وی دا انفارمیشن مونږ اخلو دا غي مطابق کم کم دی کی څه مسئلے یی ته مو خپل ټیم زور لګو هغه نه لاوس ایمرجنسی سچویشن کی ټایم پر ټایم مونږ ڈی سی سره رابطہ کیو او خصوصا چې ایمرجنسی ریلیف مونږ لګي یو کړی.
محمد نعیم زیاته کړه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو ځایونو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د هر قسمه هنګامي حالاتو قابو کول لپاره مونږ خپل تیاریاں مکمل کړی دي. د یادونه ده چې د بلوچستان په کوهلو سیمه کې میشت د جنوبی وزیرستان د کډوالو د کور یو دیوال د تیز باران او سیلۍ له وجې را پرېوته دی چې له کبله یې درې ماشومان مړه او 15 نور جوبل شوي دي. دا دې هم یادوي چې د روانې میاشتې په 10 نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان کولو سیمتا کډشوی مسعود قبایل وای د جمعې پر ورځ د باران او سیلای په نتیجه کې د یو کور چت پریوتول کبلا درې ماشومان وجل شوی او 15 نور ټپی شوی دي. په کولو کې د مسعود شپېته کورنۍ شاوخوا شپېته کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوی دي. د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په سولي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمې کولو ته ور باید دلیو مسعود قبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولو کښې د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېده چې په نتیجه کښې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېده او دلته میشته د مسعود کډوالو اوه بچیان چې کوم د لوبو دپاره را یوځای شوي وو د دیوال لاندې شول چې په کوم ښه درې بچون په هغه ځای مړه او پنځه نور سخت پر ارژلي شول. د غو کبایانو دا هره وشول چې د مړو او پر ارژلو بچانو عمرونه د اووه نه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنت او کسکي کلیو سره تعلق لري. کبایانو دا وویل چې پر ارژلي پنځه بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټۍ د پاره د کلو هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. چېرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنې وشولی شي. په کلو کښې په دا موقعې موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پېښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د مشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکړ.
وزیرستان سے کیما متاثرین روغلی دی دلا تھا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریباً دس پیسہ کیا پورا خال کی چین کا ضرورت اندر مکانی نہ دی ادھر ضرورت دی اچھا اچھا کی نستا دا ہے دیکھا نستا دا ہے تو دیکھ سے پنڈی جی ہوئے تو حال آوالی نستا دا ہے دیر زیت مصیبات سے دی.
اکرام خان دا ہاں را تاویل چپ پیشاک سے مرشوی دری بچون با ہاں پکو لوگ سے خاورو تاور سپاری. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
اردوونکو په دې وروستیو کې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د دواړو غاړو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په روسیې کې سره ولیدل، پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو پیلولو پرېکړې وکړه. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی ولې رامنځته شوې په اړه یې له پېښوره د زبی شفق رپورټ اورو.
پاکستان یو ځل بیا پر هندوستان تور لګولی چې د شنبې په ورځې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولې اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو یې ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولې او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د رواني میاشت په شپاړسمه او اولسمه نېټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستانوي ملکي وګړو یې ډزې کړي چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای په لسمه نېټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریز غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا یې خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه یې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمهییزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصرونه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټبلشمنټ او عسکري اسټبلشمنټ ته دا دوه خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموما د اوپن غاړې ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غاړې ته خبره ځي، نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تلی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې، نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلېدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهره خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناکه خبره وي. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلۍ دي دغه هم سټراتیژیک مذاکرات پکار دي چې مخې ته روان وي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې، خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو څو څو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نور شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړي، او د دواړو لور د ملي امنیت سلاحکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15360، 15960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو لږ تر لږه 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپي دي. په یاده سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو یو قمندان جنرال عبدالرازق د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې دا پیښه نن سهار 6 بجې د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې شوې. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندي او وایي چې دا ډول ناوړه پیښې د افغان ځواکونو جنګي روحیه اغېزمنولی شي. په دې اړه رپورټ اورو له کابله د رحمت الله افغان.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې پړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تن در قلي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزه نه ده معلومه، خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
زخمیان دلته راغلي، 15 کښې خوشبختانه 4 لکه دي، یو شدید دی، 8 کسه شهیدان. ما ته د دې راپور راکړی دی، چانو سره مو ډېر ښه کوردینیشن درلوده، ډېره ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ نه پوهېږم، دغه انګېزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو.
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه ترسترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو 4 سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او که نه. یو شمېر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
افغان او د بهرنیو ځواکونو دغه کوم کار چې سوی ده تابه تابن تاثیر خپل لري، خو هومره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کېدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعاً اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي، او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو، هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي. دا خو طبعاً یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سري هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه بندې شوي، خو د راپورونو له مخې دا حملې یو ځل بیا پیل شوې دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد تکل نه.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دنسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دنسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوي.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه نونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دنسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کونړ سیند د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې لسګونه کورونه زیانمن کړي. د زاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره کټه کړي او په سلګونو جریبه ځمکې له فصلونو سره تخریب کړي ده. یادې سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینوار ورغلی او د رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامی ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامی ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاو چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داره چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځمکې دوی بیخي زمونږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتلل، سپیکر به ورته ولګولې، چغې به یې وهلې چې د دې قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی.
پرون لا نه کابل پرون رئیس ده، دا خلک همداسې روان دي، مخ بېرته وځي که نه. او دا کورونه یې د اوبو لاندې کړي دي. د دې اوبو مخه چې ونه نیول شي دا ټول داخل د مجبوس دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده. پوه شوې؟ نو داسې خیاس کړه چې نیمه کامه زمونځه ده.
لکه لنه چې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي، که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي، خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه اورو.
د خبر ایجنسی خواوشا سلو خلکو نن د یو لاریون په کول سره د سولې ټینګېدل ولمنځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ او ویلي چې لډېرو کلونو وروسته یې اوس په سیمو کې امن راغلی، نو ځکه یې لمانځي. یادوي چې دوه هفتې وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه او تیرا کې پوځي عملیات پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د یادو سیمو د بې امنیو له وجې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنیو څخه ځینو غړو مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون دغلته پر یو کور چت راوغورځي چې له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې کېدای شي دا خبرې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو دوی غوره ګڼي چې دا مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي اوس وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وو افغان پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې وژل شوي پوځیان اته دي. د دې ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق اسوسیټیډ پریس قبلي اژانس ته ویلي چې دا پیکه په برکي برک ولسوالۍ کې وشوه. چارواکو دا یو خطایي عمل بللی. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 45 کال وړاندې ختم شوې سفارتي اړیکې بیا ټینګېږي.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوس اورېدونکو، راځو نړیوالو ورځپاڼو ته. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي، له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو وروسته به پاکستان وکولی شي له هغه هېواد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کړي. بلخوا د اکانومیسټ مجلې یوه لیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید په ګډه کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي، د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 ارب ډالرو ګیس ترامدوي، چې د دغې سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغې هیواد سره به دوی په روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي. په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه په روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي، چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2015 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول، خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل هم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولسمشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ، چې دا شان دغه هېواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد استخبارات او سوالو طالبانو امرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجله لیکي دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولس ته بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید د دغې لپاره عملي کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله، په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسلوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه شي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته یې کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي، او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
سپین ماڼۍ په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې 160 تنه وژل شول چې زیات یې ماشومان وو. د حمله پړه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. سپین ماڼۍ په دې اړه پرون یو اعلامیه خپره کړې چې جزئیات به یې له فرښتې جلال زئی وورو.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکی عراقیانو د داسې عمدي وحشیانه حملو په خاطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تیرې جمعې په ماښام په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 130 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون وویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په ښارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډېرو خونړیو حملو ګڼل کېږي چې په یوه مارکېټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته د ښار خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوو او ترکاري په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسؤلیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد ښارګوټی پروت دی شدید امنیتي تدابیر نیولي. د اختر مراسم یې لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم یې اعلان کړی دی. د دایلي والي متنا التمیمي ویلي چې د مړو شمېر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي د امریکا متحده ایالات به د دیالۍ د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنګټن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپلو خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د روژې میاشت له پای ته رسېدو سره سم د خیبر پختونخوا روغتونونو ته د خېټې یا معدې یو د پام وړ شمېر ناروغان ور روان دي چې پکې د ښځو او سړو ترڅنګ ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي د ګرمۍ په موسم کې له حده زیات او ګډوډ خوراکونه کول د معدې د خرابېدو سبب کیږي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور حیات آباد میډیکل روغتون کې پروفیسر ډاکټر غریب نواز مشال ریډیو ته وویل چې روژه کې ټوله میاشت خېټه یا معده ټوله ورځ کې د نه خوراک بلد شي نو د روژې تېرېدو وروستو ناڅاپي ډېر او ګډوډ خوراکونه معده خرابوي او باید انسان په دې ورځو کې په خوراک کې د اعتدال او احتیاط نه کار واخلي.
اسې کوم په کار دار کې اعتدال نه کار واغستې چې خو د روژې نه فورن بعد اعتدال ضروري دی په خوراک کې. هغه په دې وجه چې په دې یو میاشت کې لږونته کې د بایولوژي پر کلاک لږونته کې بدل شي معده دې سره عادت شي چې د روژې خوراک نکی خالی وی ادا چې فورن منګا بے ترتیبه بے وخت خوراکونه او هر کس خوراکونه استعمالونه هغه سره په معده ډیر بوج بریوزی او کافی مدیره مسائل پیدا کوي چې د دې کې پکار دا څه ده چې خلک یو وخت باندې ډیر خوراک نه پکار او ډیر مکس کړه خوراکونه نه پکار نسبتا ساده خوراک پکار دی په یو وخت کې.
پاپی خور لیډی ریډینګ روختون کې یو بل ډاکټر ډاکټر ګلاب وایي چې په دې ورځو کې د اختر په چټیانو کې زیاتره خلک د خپل مرګرو یا کورونو سره په بیلابیلو ځایونو ته په سیلونو ګرځي او دوی بهر هوټلو او د بازارونو غیر معیاري خوراکونه کوي چې صحت لپاره خطرناک وي نو باید دوی دغه خوراکونه ونه کړي او ځان سره د کور یو سی په خپل پخلی وکړي.
اخترو کې چونکې چټیانی او دا کم سټاک خوراک چې دی سره سر دا چې ان هیلدی فودز دی والی په ډیر زیات مقدار بازارونو کې د چابریانو والو نه روډ په غاړه باندې او انفورچونیټلی زمونږ د هوټلو خوراکونه چې څنګه کنه بالکل صحت مند نه دي او د صحت لپاره د نقصان سبب جوړي. لهدازه خلکو ته پکار دي چې کله بهر چکر ته ځي یا چرته ځي نو ځان سره د خپل خوراکونه.
ډاکټر غریب نواز جاتوي چې د معدې په داسې ناروغو کې یو څو نښې داسې ري لکه تبه قی کول یا دس کول که چرته راشي نو زر تر زره ډاکټر سره لیدل پکار دي او که دغه نه وي نو باید انسان په خوراک کې احتیاط وکړي او د نیمبي او مالګې صفا خوټکېدلې اوبه پروس کې 5-6 ځله وڅکي.
د سونه خانه داسې دي چې دا راخکاری شي نو بیا ډاکټر سره مشوره ضروري ده. هغه کې یا الټه شروع شي یا دستونه یا تبه یا خېټه کې درد او که دا څه جوړ نه وي صرف زړه سوځي یا خراب تر اخر رکی راځي نو هغه حل دار انسان له خوراک نه سره صرف د سکلو اوبه اسکی یا داسې جوس موس یا خشي چې کوم لیمبو دې پکې لګ مالګ واچي نو هغه سره به یو څو ګڼټو کې دننه دننه د پخپله به دا مسله حل شي.
د پامل له چروجي ختمېدو وروسته د اختر د لومبه ورځ نه په سلګونو کسان د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو ته راوړل شوي چې پکې زیاتره د معدې او خېړو خرابېدو ناروغي وه. خو دغه ډاکټران او غذایاتو ماهران وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې د بازاري د ګډوډ او زیات خوراک نه ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په ډیر اسماعیل خان کې میش له شمالي وزیرستانه به کور کلشي وی خلک وايي حکومت ور سره ژمنه کړې و چې د اختر لپاره به ځانګړي مالی مرستې ور سره کوي، خو دا غوي په خبره چې لا هم د مرستو تر لاسه کولو ته انتظار باسي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وايي له اړوند حکومتي ادارو سره به د کډوالو دغه ستونزه شریکوي. لسیمې پرې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
پڈیرا سمیل خان شمشتہ دو قطبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون پدا خبر خپا غسا دی چھ دے حکومتی چرواکیو دے اعلانونو لفظونو باوجود دویتا دے عید پا موقع ور کون کے دے دو میاشتو سلیروی ذرا امدادی کلدار پا وقت و نراس دے چھل مخیے دے دوی دے عید ضرورتونا نمگڑی پاتے او پا زوردل مشکلات کشی نورا اضافہ وشوا یو کا بالی بخت دین ویائی سراج الدین دغا خبر پدا رنگ مخش بیائی دغا بریک یو وڑو کی جڑکی گلے مانے ہم وار وائے دغه خبر میں چدی سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تورا سوال آغوی پدا رنگ جواب وکا محمد نذیر دا قطبی وزیرستان دے جنگ زپلیو قبالیانو نور ہنڈر مشکلات نمگڑتیاوے او غشتنی دی چکو میں ما حکومتی چرواکیو توار پوار رسولی دی او زد دوی پا بندی چدی دوی دے دغو مشکلات نا حکومتی چرواکی دی انڈیا سے ہاں خبر وساتا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
سوخشتا کرشتا چه چیز مونگ دو پختانو تو پوسو کی او مونگ تا یو لارا وخی
دا ماشما میم غیه که ما دی کنده تا پورزان دا سیزان گول ما دا ماشما میم بچه بچه پا دیره شون لور میم دا غیه نا لارا برخم لارا لپتم لارا چپلیم لارا
خلای مونگ تا کارتون را کرو ووسی مونگ او پولیس لخت بگیروا پولیس تسکارت کاری که اول دا تفیه دا چیدرس بنایه.
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلکو غاک.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میشت د جنوبی وزیرستان کډوالو ماشومان وایي د کډوالۍ اختر د کلی هغې ته نه رسي. د دې ماشومانو په خبره په وزیرستان کې جګړه روانه ده او دوی نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. د جنوبی وزیرستان د کډوالو له ځینو ماشومانو سره په سیمه کې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړي دي.
پڈیرا اسماعیل خان کشد کم کی عید نن دریما اخری ورز دا د دغیب رز په مناسبت مشال ریڈیو پڈیرا اسماعیل خان کش مشتا د مسعود کډوالو زنه بچون جغاولی دی دا بچون سویای وار وای زنه
د مو نوم رومال مسعود دی
رومال مسعود عید د وکا
چی عید به وکا خو خوان دی نو
خوان دی ول نو
سخته گرمی وا د کډوله عید وا چې د وزیرستان عید خو نو وزیرستان عید ډیر خوان کوي گرمی نوی دالیناوی اتالیناوی خلق نقشه ولی بچه رخ پلی لی بکاوی دلتا خو ایچ نشتا
پا در اسمیل خان کشو چه دا طول کامای دی یا تا وزیرستان تا ولی ندرومی
پا وزیرستان چه جنگ دی پا جون دی تالیبون دی میجا پریشدینا
دا انایا ماسی دایا
انایا ای تا دی چه کڑی وی
شل یه جو میں میں کڑی وی وکسا نکری جی میں لگا ولی دی نو سینا میں سر دی
دی ای دورز دا نور بچان تا با سو یا یا
نور بچون تا دا یا یا هر وقت تا دا وکاوی چه آمن وی واشولی وی عبودی وی
آنایا دی ای دیوا سندر اور تاو یا یا
جی در تاو یا یا
وی وی آیا
ای دروغای ای دروغای دو چه چه وی آیا سندر سندر خواندواره ای دروغای ای دروغای
د جنوبی وزیرستان د کډوالو ماشومان اوریدونکو په وړو کې اختر کې هغه خلک چې په بدن روغ وو د خپلو خپلوانو کورونو او همداراز میلو ته ولاړل خو د چارسدې په چپقدر کې معذورو کسانو دغه خوشحالۍ په کور تیرې کړې دغه معذوران وایي د اختر په موقع نه خو حکومت او نه هم د سیمې خلکو مرستې ورسره وکړې د شانواز ترکزی رپورټ اورو
د وړوکو اختر د خوشحالۍ په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپلو خپلوانو کره نشو تلې دغه تنان په دواړو خپو هغه مازوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تیروي په دغه مازورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال رېډیو ته وویل
مونږ چې مازور لزوم نه مونږ ته ډېر زیات تکلیف دي درانم شولولو نو چې کوم خلک راشي ډېر عزت یې کوو ځکه چې خدای دوی سره خو کې چې دوی مونږ له دومره راشي مونږ مازور خلک مونږ خو ته ډېر زیات تکلیف دي
شاه جهان سپیشل نوم یو بل دغه شان مازور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډل روزګار کوي او په سایکل کې خپل دکان لري خو کوم مازورتیا نه و نو ممکنه و چې بیا یې لکه د نورو روغو خلکو په شان د اختر خوشحالي لا زیاتې وي
په دغه یو شیز باندې ډېر مونږه مطلب چې افسوس کوو چې مونږ له مرګري راځي زمونږ مړه دا غواړي چې مونږ دوستانو سره یو زیر شو وینو سره نو یو خو مونږه مازور خلک یو دار تاسو مینه چې په د دریو ټیارو سیکل کې زدارې رااله مندلته نو الته چې زمونږ سورلی په کار د سورلی انتظامات ما سره نشته دي نو په دې باندې زه ډیر زیات خپم چې غوي سره ز ملاقات نه کوم
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس نشته دی وای چې هغه په خپل خو مازور دی خو په دې خوشاله دی چې د قام خدمت کوي په دې اختر کې بچو ته سویلو
زما چې کوم دي سلور واړو بچی دی پیسې را نه واغستلې ورته مې دا په دغه باندې ویل دي چې ملک ماشین هم واغسته کنه خبني تماچم واغستله خبني دا د من کلچر نه دی نن سبا اوس د سبق چې مونږ چې کوم دي خپل بچو ته سبقونه ورکو
بیا نو په محمد او په شوقدر کې د مازورانو شمیر څومره دي او په دې کې کوم کوم رقم مازوران شامل دي د انجمن بهالي مازوران پرواز تنظیم محمد ایجنسی مشر محمد خان وای
هر تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 تر رسیدلې ده مازورانو د کې د ماکو شادله ولا مشته منټډیم پاکستان یا د ګونګین پاکستان کارنم پاکستان دی خو موږ سره نو حکومت سمرسته شته نه زمونږ په خپل داسې وشته
خو دې مازورانو و چې روان لوی اختر لبا کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره لوسنه تابع کوي او په دغه سیل کې به ټنګ ټکور هم وي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې لا هم د اختر میلې او تړونه دوام لري دغه خار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم اتړونه وکړل او غاړې او سندرې وویلې زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دغه تړونه ته ورغلې او دا رپورت یې موږ ته را لېږلې
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هر عمر کسان د خپلې خوښې اتڼ کوي چې وې بلې خواته څرخي او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه د د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلي وګړي بیل بیل اتڼونه کوي، له ځوانانو سره سره د ار عمر وګړي پکې تر سترګو کېږي. د همدې اتڼو ځینو ګډونوالو خپل احساسات له مشال راډیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلي شادزی ده راغلی یم، هر کال د اختر دپاره ښه پروګرام وي. د ګرد یعنی عزیزان قریبان دوستان دا ځل ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناو کو، اتڼونه مناو کو، خپل یعنی سمستیانی دغه ګرد سره وکړو. دغه درې ورځې زموږ دپاره یعنی ډېر د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځې.
بس خوند خو کوي، خو زموږ د اډې داسې حال دی، له ډېر لرې لرې څخه چې کوم دی ځوانان راځي، او دلته چې کوم دی زموږ د اډې ماحول چې کوم دی د ساتو ځای نه دی. باید دا دی چې دا د جوړ سي ډېر خراب دي، له لرې لرې څخه ځوانان راځي دلته، د میلو په باره کې راځي او د شغل په باره کې راځي. انشاءالله اتڼونه خو ډېر ښه دي، دار ځای اتڼونه دار کوم یا ته اتڼونه کوي. نو موږ دا غواړو چې زموږ د ساتو ملر ځایونه برابر وي، یعنی ځوانان دونه تکلیف کوي له لرې ځای راځي. د هغو دپاره دا په کار دی چې سم پرمر با اتڼونه ورته وو، او زموږ دپاره چې بیا بیا اډه سم ویله د سات بل ځای ځای سم.
د ژوب په شمال د بلوچستان په اکثره نورو پښتون میشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبې ورځ د کمکي اختر درېیمه وه، خو په اکثره سیمو کې د اختر همدا میلې او اتڼونه تر پنځمې او شپږمې ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوریدونکو، که څه هم د اختر په موقع د خیبر پښتونخوا په سوات کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سی ډي ګانو مارکیټ یو څه ګرم شوی، خو دوکانداران وایي د پخوا پرتله د کاروبار خوند نشته. د دوی په خبر د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو اس بی ګانې او میموري کارډونه کاروي، چې له وجې د پښتو موسیقۍ او ډرامو سی ډي ګانو کاروبار زخت زیات اغیزمن شوی دی. له سوات څخه د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات مرکزی ښار میګوره کې د سی ډي لوی مارکیټونو کې دوکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامي ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي، او وایي چې د اختر لپاره یو شمېر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د میګوري مینه بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډي خرڅونکی ثناء الله په دا اړه وایي.
خبر دي چې ډرامې خو ډېر راغلي، خو معیار به کوسا غنشته، لکه هغه کورینګ نه کوي، نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي، خو بس هغه شوق دی، لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن باچا چې په توخ سره د سی ډي کاروبار د تیرو سو کالو راسي په مینګوره کې کوي، وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی، او له وجې د سی ډي ډرامو په معیار هم پوره اثر پرېوتی دی.
اصل کې کله چې دا یو اس پی میموري کارډ راوتی دی، ځینو د دې کیسټو په کار باندې ډېر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شی هم نشي ورکولی، او وجه دا ده چې یو سړی ښه شی جوړ کړي نو په کیسټ کې خرڅېږي، نو دوی چې په کیسټ کې خرڅ شي دوکاندار له دې منافع کوي، او دوکاندار به بل په مینه جوړ کړي.
مارکیټ ته راغلی د سی ډي ډرامو یو مینهوال وایي چې ډرامې ډېرې خوښوم، او کومه نوې ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
حمید رحمان دی، او د دې نوې کلیم بخپله، او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جنگیر خان ډېر زیات وخت دی کور کې وو، دسې دا گانې مانی ځان نه وو.
د سی ډي په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې، سندرې او نور شیان کاپي کوي، وایي چې نوې ټکنالوژي سره دې کاروبار ته وده میلاو شوې ده.
ادنان نوم دی، تا یو خبر دی ټکنالوژي خر ډېر سي واشي دی، دغه لاس غړ غړ شینه راو دي، یار سره ځنه په کور کې نت استعمالي نظر دی، لاس که سوتو کاروبار ته د لک ټپ شو نو دی، لاس مون دی هغه مست دی په وجه باندې باندې چلی.
د سوات سی ډي کاروبار کوونکي وایي چې په پاکستان کې د کاپي رائټ قانون نشوالي لوجه په مقامي توګه ډرامې جوړونکو ته څه خاص مالی پیدا نشته، ولی شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپله خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویړي یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د خبرونې د پای شېبې دي، د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر ایجنسی خوښه سلو کسانو نن د یو لاریون په کول سره د سولې ټینګېدل ولمانځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ، ویلې چې له ډېرو کلونو پسې اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځي. د خیبر پښتونخوا په چترال او د بلوچستان سوبي په ځینو سیمو کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان او یو کډوالو کورنۍ او ځینو غړو مشال ویډیو ته نن وویل چې پرون دغه ته په یو کور چت راغورځېدو له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار مشال ویډیو ته پرون وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن مشال ویډیو افغانستان ته وویل چې کېدای شي دا خبره په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو ښه به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د اوو افغان پوځیانو په وژنه خفګان ښودلی دی او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. د یوې خبر پاڼې تر مخه چې د نن له ولسمشر د دفتره خپره شوې ده، په کې ویل شوي دي چې هغه د افغان پوځ د وژل شوو کسانو کورنۍ ته خپلې ژورې خواخوږي ورسولې. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیستي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور 500 کاله وړاندې ختمې شوې سفارتي اړیکې یو ځل بیا ټینګېږي. او د یورپي یونین د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی له ایران سره اتمی لزلما یوه اړتیا بللې او زیاته کړې ده چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه له ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا بحال.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او ما هارون باچا، بشیر گواخ او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. د الله پاک.